د امریکا غږ ډیوا نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د پاکستان د پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي په تور د سریلنکا یو وګړی ګڼو خلکو په تشدد وجلې او بیا یې ورله جسد هم سوځولی دی، خو پولیس په رسمي ډول دغه تور نه دی تایید کړی چې دغه تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلی شوی دی. په ټولنیزو رسنیو دعوه شوې چې د پاکستان یو پوځي محکمې د بشري حقونو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د 14 کلن بند سزا اورولې ده. تر اوسه پوځ یا د پاکستان حکومت په رسمي توګه ادریس خټک ته د سزا اورولو په اړوند سندي ویلي. په داسې حال کې چې حکومت د نړیوال مالیاتي فنډ سره کیدونکي لوزنامې شرطونه پوره کولو دپاره ضمني بجټ د راویستو اراده لري او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د بجټ سمري خزانې وزارت ته لیږلی شوې ده. مخالف ګوندونو حکومت دغه ګام رد کړی او دا یې د ولس لپاره د ګرانۍ یو بل بم ګرځولی. او په میډیا باندې نظر لرونکي ادارې وایي چې پاکستان کې صحافیان او خبریالان د دړکو تشدد بې درکه کېدو او د وژنې د خطر سره مخ دي. دغه ادارې وایي پاکستان کې میډیا د فشار او بندیزونو ښکار ده او د یو منظم سنسرشپ لاندې خبریالان او مین سټریم میډیا کار کوي. بلخوا ډیر داسې صحافیان شته چې هغوی وس یوټیوب او نورو سماجی رسنیو ته مخه کړې ده او د هغوی لارې صحافت کوي او خلک یې خوښوي هم. او د پاکستان د نورو ښارونو سره سم په چمن سرحدي ښار کې هم معذوره کسانو د معذورانو عالمی ورځ په مناسبت یو احتجاجي لاریون کړی او د حکومت څخه یې د خپل حق غوښتنه کړې. دوی وایي چې پاکستان کې معذورانو ته د ژوند اسانتیاوې نشته. ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2021 د دسمبر د میاشتې 3 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې ډېر ګڼو خلکو د سریلنکا یو وګړی د مذهب د سپکاوي په مبینه تور باندې وجلی دی، وروسته ورته دغه جست سوځولی هم دی. په دې اړه باندې وروستي معلومات اخلو د اسلام آباد څخه. موږ سره په دې وخت کې نیغ په نیغه د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب موجود دغه ترکلی وایو. ستړی مشي، په خیر راغلی الیاس خان صاحب. الیاس خان صاحب مننه. د پاکستان کې د پنجاب صوبې په سیالکوټ سیمه کې چې کومه دا پیښه مخې ته راغلې ده چې ویل کېږي د سریلنکا یو وګړی چې کوم دی هغه د مذهب په د سپکاوي په تور وجلی شوی دی او بیا د هغې مړی هم سوځولی شوی دی، په دې اړه باندې که د ډیوا کتونکو او اوریدونکو سره نور معلومات شریک کړئ.
جی نصرالله، دا پیښه نن د جمعې د سحر نه چې کوم مطبوعاتي رپورټونه دي او ځایي خلک دي د سیالکوټ، هغوی دغه وینا ده چې دغلته د یو کارخانه کې د سریلنکا اوسیدونکو پریانتا کمارا چې هغه دغلته ایکسپورټس منیجر و په یو اعلی چوکۍ باندې کار کولو او پولیسو بیا وروستو خبریالانو ته دا ویلي دي چې په ده باندې د مذهب د سپکاوي تور و. په فیکټری کې داسې قسمه پمفلیټ یا کاغذونه لګېدلي وو چې په هغې باندې د پیغمبر اسلام نوم لیکلی شوی وو او د هغه لاندې راغورځولي وو. د هغې نه وروستو دغه خلکو احتجاج وکړو د فیکټری نه بهر. او په دې کې تقریبا 2-3 ساعته پورې وخت ولګېدلو، خو پولیس دغه موقع ته راغله خو تعداد ډېر کم وو او هغوی دغه هڅه ونه کړه چې دغه کس د دې بل چې کوم بلوه شوي خلک وو، راپارېدلي خلک وو، د دوی نه را خلاص کړي. په پولیس بیا دا وایي چې په فیکټری کې دننه دغه منیجر د تشدد نه وروستو دننه دی مړ کړی دی او بیا د ده مړی بهر سړک ته را وویستلو او هلته ورته اور ور واچولو چې وروستو بیا د 1-2 چارواکو بیا مطبوعاتو ته دا ویلي دي چې د هغه مړی ډېر زیات خراب شوی وو او تصویرې مونږ راټولې کړې او هغه مو روغتون ته راوړلې. نو دغه یو نیوکه هم په د مختلفو په سوشل میډیا باندې په پولیسو باندې کیږي، ضلع انتظامیه باندې کیږي چې دې کې تقریبا 3 ساعته وخت لګېدلی و. د سهار چې کوم شفټ شروع کېدو هغې کې دغه بلوه کون کی رور را غونډې دل اغه بیا نارې وخلې او ور سره چې د اطراف کلو نم خلق راغله په دې دومره دوه درې ساعته کې چې کوم ډیپټی کمشنر دی هغه ته دا پکارو چې د پولیس ګڼ شمېر خلک دغه ته لیږلې وي بلکې سیال کوټ یو ډېر لوی چوڼۍ ده د هند په بارډر باندې یو غټ خار دی هلته نه د پوز نه ته کوم غوستل شولو په هغه هر څه کې دغه پولیس پاتې راغلی دي او دغه پولیس والا موجود وو او د هغه په موجودګۍ کې بیا دغه هر څه وشول اسونو خلک هم موجود وو او دغه کس د تشدد لاندې اول وزن شو او بیا په هر سړک باندې د مړې اوس وزولو.
الیاس خان صاحب داسې واقعات چې وشي نو ویل کېږي په پاکستان کې اکثره سیاسي مشران یا مذهبي مشران چې کوم دي یا حکومتي چارواکي دي هغه په دې باندې غلي پاتې کیږي نو داسې پیښه چې کوم مخې ته راغلې ده په دې سیالکوټ کې د مړي سوځولو دا واقعیا چې کومه ده په دې اړه باندې حکومتي مشرانو یا سیاسي مشرانو یا مذهبي مشرانو په دې اړه باندې څه خبرې کړي؟
جی نصر الله بالکل د دې پیښه خو د هر طرف نه نن غندنه کیږي په ډیرو سخت ټکو کې د پنجاب حکومت ویان په دغه اکړه باندې یو پریس کانفرنس هم کړی دی او دغه نه وروسته وزیر اعظم عمران خان او د پوز سر لخکر لخوا هم بیانونه راغلي دي چې هغه د دې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او وزیر اعظم ویلي دي چې د پخپل د دې پلټنو نگرانی کوي او چې کم خلک په دې کې ککړ وي هغه ته په برابر د قانون د لاندې سزاګانې ورکول کیږي او د وزیر اعظم دا د پاکستان لپاره د شرم یو ورځ ګرځولې ده چې په کوم ورځ باندې یو غیر ملکی کس دومره په تشدد سره وژل شو او د پوز سر لخکر هم د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او سیول انتظامی اډمنسټریشن ته په پلټنو کې د پوز لخوا د هر رقم کومک وړاندیز کړی دی او د جنرل قمر جاوید باجوه دغه وینا وه چې موږ قانون چاته هم په خپلو لاسونو کې د اخیستلو اجازت نه ورکوو او ماورای عدالت چې دا رقم اقدامات دي نو موږ دا هیڅ رقم لکه د قابل قبول نه دي. دغه رنګ د پنجاب اعلی وزیر هم د پلټنو امر کړی دی او د دې غندنې هم کړې ده او دغه دغه وینا ده چې د پولیس چې کوم بیا اخیری رپورټ ورکړی دی نو کې د پولیس وایان دغه دعوه کړې ده چې کوم مرکزی ملزم دی هغه مونږه د سی سی ټی وی فوټیج دلالې چې هغه دغلته خلکو ته تقریرونه کول او راپارول یې نو هغه مونږه نیولې دی او دغه رنګ سل نور کسانو د نیول هم پنجاب پولیس دعوه کړې ده او د هغوی دغه وینا ده چې د نور پلټنې روانې دي او نور ګرفتاریانې به هم زر تر زره وشي. جی نصر الله
ډیر زیات مننه الیاس خان صاحب چې تاسو موږ سره وخت راکړ او معلومات هم را سره شریک کړل.
مننه
دا د وایس اف امریکا ډی ودا د خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د ډیوا خبریا الیاس خان صاحب واوریدل چې د پاکستان په پنجاب چې کوم زلده د سیالکوټ کې هلته داسې واقع شوې ده چې سریلنکا یو وګړی دی په فیکټری کې کار کوو هغه بیا د مذهب د سپکاوي په تور باندې وجل شوی دی او د هغې مړه بیا سوځول شوی دی او بیا په دې کې هغه ویل چې په پولیسو باندې هم نیوکې کېږي چې درې ګنټې دغه واقع اغستې وي خو هغې په دغه باندې څه اکشن نه دی اغستې. د پاکستان کې د سیاسي مشرانو حکومتي مشرانو بیا پوځي مشرانو د دغه غندنه هم کړې ده. په دې اړه باندې به نور اوس معلومات واخلو چې دا سیالکوټ ښار چې کوم دی په پاکستان کې دا په کوم ځای کې دی دا د څه دپاره مشهور دی په دې اړه باندې معلومات اخلو. زموږ سره د ډیوا خبریال د اسلام آباد نه نیغ په نیغه پیر ولای چا صاحب موجود دغه درکلی وایو ستړی مشه په خیر راغلی پیر ولای چا صاحب.
مننه ستاسو نصر الله صاحب.
پیر ولای چا صاحب په پاکستان کې سیالکوټ ښار چې کوم دی نو دا د سند لپاره پیژندل کیږي دا پیښه هم د ځایي یو کارخانه کې د بهرني یو کارکونکو سره مخې ته راغلې ده نو د سند په برخه کې د پاکستان لپاره دا څومره ارزښت لري؟
بخنه غواړم ډیر مهم خار دی او ډیر اهمیت دی د پاکستان د سند حواله سره د سیالکوټ ته کوم وګورو د پاکستان چې سونه هم ایکسپورت کوي یا د ډیزل چې سونه مالونه بهر لیږي نو پاره کې هر کال $2.5 ارب دا خرچ کم دی دا د پاکستان کامی خزانه لپاره ګټي او چې کوم د ټول ایکسپورت چې کم دی هغه تقریبا لس فیصدی نه زیاد جوڑے گی زئی چی کم چیمبر آف کامرس تے اغیر سارا اتو زر و نزیاد کارخانه په سیالکوټ کې ريجستره دي، په دې کې وړې کارخانې دي، لوی کارخانې دي، او د صنعت د اهمیت حواله یا کارخانو چې کوم دلته کې کاروباري او مرکز دي، دا د اهمیت د دې نه پته لګي چې دا د پاکستان یو داسې ښار دی چې د دې صنعتکارانو زیاتره په خپل خرچه باندې چې بهر ملکونو ته چونکې مال د دې ځنه ډېر زیات ځي، یورپ ته، امریکې ته، د دنیا ګوټ ګوټ ته، نو دوی زیاتره په خپل خرچه باندې باقاعده ایئرپورټ جوړ کړی دی. نو که دغه لحاظ سره موږ ګورو، دا سیالکوټ چې دی دا د پاکستان، او دې سره بیا فیصل آباد کو موږ یاد کړو، نو هم نږدې یو ښار دی د پاکستان، چېرته چې دا ټیکسټایل مینونه، د کپڑو جوړولو مینونه، نور داسې یو شمېر کارخانې یا مختلف سیزونه جوړېږي، صنعتونه دي. نو دا ډېر مهم ښارونه دي، او د پاکستان په معیشت کې او د پاکستان د قومي خزانې لپاره د دې ډېر لوی کردار دی، او دا د پنجاب نه بلکې د پاکستان د کراچۍ نه بعد چې کوم دي د پاکستان اهم ترین ښارونه چې کوم دي د پاکستان د معیشت لپاره، هغه دا سیالکوټ او فیصل آباد دي. جی
صحیح. څنګه چې تاسو ویل پیر ولای چا صاحب، چې د بهرني هیوادونو د پاره زیات شیان چې کوم دي، نو هغه د سیالکوټ په دې ښار کې جوړیږي، نو دا څه قسمه واقعیا دا پیښه د پاکستان د صنعت د پاره کوم ممکنه پایلې لرلې شي؟
ډیر زیات اثرات د دې کې دي چې دلته کې سیړنه دا کیږي، د نننۍ پیښې نه پس چې دا یو بهر ملکی سریلانکن وګړو وجل شوی دی، دا هم په خپل چې کوم دا وګړو وجل شوی دی بهرنی، دا په یو راج کو کمپنی ورته ویل کیږي، په هغه کې یو دغه ایکسپورت منیجر او دغه کمپنی به د پاکستان لپاره، د پاکستان د کابی کرکټ ټیم لپاره، ټی20 ټیم لپاره به دغه لپاره دا کپڑے، دغه چې کوم یونیفارم دی، دغه چې کوم وردی، دغه به جوړول. نور د دې چې کوم سیډون کې وای، د دې دوی بد اثر بدا کیږي چې د پاکستان دا وختي د کم تجارتی خسارې سره مخ دی، چې کم تاوان کې روان دی، یا فرق دی د پاکستان امپورټ او ایکسپورټ کې چې $15,000 ته بیا رسیدلی دی، هغه به ډیر بد اثرات کیږي. غیر ملکی سرمایه کاران چې کم دي، دوی سره به هغه نور هم یریږي پاکستان کې د سرمایه لګولو نه. دغه شان د دې ښار چې کم کارخانه دی لوی، دا غي په یورپ کې او په امریکا کې، او په یورپ کې خاص کار کوم ګورو، نو ایډیډاس کمپنی شو یا نور داسې کمپنی شو، غي سره باقاعده لوزنامې دي، دا غي لپاره دي سيزونه جوړي، کو هغه فوټبال دی، کو هغه د سرمن سامان دی، دغه شرط کې هغه عملیاتو کې کوم سامان کارول کیږي، نور د دنیا جهان یو شمېر سيزونه د دې ځای جوړيږي، او هغه ځي بهر ملکونو ته. بل مهمه خبره د ریخار اهمیت حواله سره چې د دې جوړ شوی د لوبو سامان چې کوم دی، هغه په نړیوال سیالو کې، کوغه اولمپکس کې، کوغه ورلد کپ کې باغې کې استعمالېږي. دا کال 2014 چې کوم فوټبال د نړیوال سیالي شو، وا په برازیل کې ډیر زره فوټبال یوازې د سیالکوټ نه تلو، نو ډیر مشهور دی دا ښار، ډیر اهمیت لري. او بیا ته دا خبره هم ده، راول پکار چې هم روان کال یورپین یونین چې د پاکستان لپاره کوم جی ایس پی پلس ټیکس یا تجارتی مراحت لپاره یو سکیم شروع کړو، هغه تم د بیا کتنې او قرارداد وړاندې شو، او په هغه کې بیا وجه دا و چې پاکستان کې د توحید مذهب قانون چې دی، نو دا غلط کارول کیږي، او دې ته بیا کتنې وشي. نو هغه دا هغه قرارداد باندې لا باس نه شوی، او دا د هغه په موجودګۍ کې دا پی خرابسته شوی، نو سیړون کې دا وایي چې ډیر بد اثرات به وي، خاص کار د پاکستان د دوبل لپاره، د پاکستان ایم ایچ کم دی، د پاکستان ډیر بد انځور دنیا ته تللی دی، او خاص کار د یوازې د سرمایه کاری، خو پاکستان یو متشدد ملک شکل چې دی، یو ځل بیا نړۍ ته وړاندې شوی دی. جی
صحیح. پیر ولای شاه صاحب، د دې نه مخکې هم داسې مثالونه شته چې د سیالکوټ صنعت په نړیواله کچه د چیلنج سره مخ کړی؟
د دې یو لوی چیلنج شو، د دې پیخې نه علاوه چې کوم نه رامنځته شوی، د هغه په چایلډ لیبر دی، یعنی د کم عمره ماشومانو نه مشقت کول دي. چونکې دا ښار داسې دی چې د صنعت مرکز دی، کارخانه پکې ډېرې دي، نو په دې کې چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي، کوم چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي، نو هغه وخت په وخت دا معاملې روچ دي چې دلته کې داسې بلوي شمېره کې ماشومان دي چې دا غي نه جبری مشقت اغستلی کیږي، یا اغوی چې دی پابندی د هغې په مشقت کولو باندې، خو بیا هم د هغې نه مشقت اخیستل کیږي. نو دا هم یوه داسې معامله ده چې د څه په ستر باندې د سیالکوټ په دې ښار باندې او دغلته کې د کارخانو باندې د باندې اکثر ټکونه یا نیوکې کیږي. جی
صحیح، ډیره زیاته مننه پیرولا اچا صاحب د وخت را کولو.
مهرباني جی ستاسو.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې طالبانو د خزو په اړه باندې یو فرمان جاری کړی دی، په دغه کې په زور باندې ودونه بیا خزو کم دین ملکیت یا پراپرټي ګڼل چې کم دین هغه دغه په اړه باندې بد ویل شو. بیا دغه نه منی کولو خبره هم شوې ده په دې فرمان باندې. زموږ سره خبره کوو چې په دې اړه باندې مذهبي مشران یا دلی عالمان چې کوم دي هغه څه نظر لري. په دې وخت کې موږ سره په امریکا کې میشت مفتي اختر اورکزی صاحب موجود دی. هغه تر کله وي ستړي مو شه په خیر علي. مفتي اختر اورکزی صاحب
مهرباني. وعليكم السلام. خير منصف شه
بنن مفتي صاحب ډیره بنن د وخرا کولو. خو په مذهبي مشران وایي چې په زور واده یا خزه چې کوم د هغه ملکیت یا پراپرټي ګڼل دا په اسلام کې د مخ کې نه نشته دی او په دې باندې مسلمانان خبر هم دي. نو طالبانو د ودونو په اړه باندې دا نوې فرمان په دې کې نوې څه خبره ده؟
زما خیال ده چې مونږ د هغه معاشره پس منظر حواله سره د دوی دغه فیصله یا قانون ته ګورو نو دا د ستاینې وړ دی او د دې بنیادی وجه ده. منم چې دا یو داسې شی دی چې دا د انسانیت په اخلاقیاتو کې اول نه موجود دی، خو په انساني تاریخ کې لکه څنګه بشمار داسې واقعات شوي دي چې مونږ نن هم غندنه کوو چې زمونږ په مطالعه کې راځي او اسلام ته د هغه یو غټ تحسین مونږ ورکوو چې دغه سد باب او روکتام یو کړل. بعینه داسې نور خپل پرې د افغانستان چې زمونږ گاون ملک دے زمنگ پخپل وطن عزیز پاکستان کی مسلمانان پا اکثریت کی دی او کزو ایم چې ټول مسلمانان دی نو دا غلط نه دا اندرنګي آئینی دفعات داسی موجود دی چې څوک خزا یو ملکیت بولی لکه څنګه نور املاک دی نو یقینا دا قابل مؤاخذه دی. خو دینه باوجود زمنگ په دغه مضافاتی علاقو کی چرته پښتانه پا اکثریت دی او بعض سین په علاقو کی خزیتا دغه حق د انسانیت دغه حق د مذهب او د شرافت نه دی ورکړی شوی. چنانچه کپ افغانستان کی داس یو قانون پاس شي معنا دا نه دی چې دا قانون نو وس پاشول، معنا دا دی چې دوی وس په اختیار کې دي او د انسانیت حواله سره دغه قانون که دوی په اختیار باندې لاگو کوي او د دې فائدہ خزو ترسي نزوې مې چې موږ د دې تحسین وکړو کا داس کوم معاملات وی چې هغه انسانیت سره تړون لري، هغه مذهب سره تړون لري او دوی اختیاري موږ ته ستاینه زکه پکار ده چې دوی ته د نور بهترین اقدامات کولو حوصله میراوش.
صحیح مفتی صاحب، په دې فرمان کې چې کوم دین طالبان د خزو په تعلیم باندې طالبان غلی پاتې شوې دي، د هغې د روزګار په حق باندې، د هغې د وینا د ازادۍ په حق باندې غلی پاتې شوې دي. په افغانستان کې جنکۍ فعالانې چې کوم دي یا مېرمنې چې کوم دي هغه د دې غوښتنه کوي. بیا نړیوال قوتونه چې کوم دي سیمه ییز هیوادونه دي هغه هم د جنکو د تعلیم باندې زور ورکوي. نو تاسو څه ګڼئ چې په څه وجه کېدلی شي چې طالبان د خزو ته د تعلیم ازادي یا حق نه ورکوي، یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي، یا د روزګار کولو حق نه ورکوي؟ څه وجه کېدلی شي؟
دا سیده چې دا داسې قوت دوی چې کوم په اختیار کې راغلي دي چې هغوی ته موږ د طالبانو عنوان ورکوو، د دوی د دین اسلام مختلفو حوالو سره کوم تصور چې دی هغه سره اختلاف کېدلی شي. خو زما په علم کې داسې چرته هم نه دی چې هغه بداسي ویلی وی چې جنکې د تعلیم ته مزي بلکې زما په علم کې دادی کوم چې دوه حواله سره کله نشي د دوی راتک شوې دي زما په مطالعه کې او زما په سامعو کې دادی چې دوی ویلی دي چې جنکې وو په دلته کوم روایتي انداز دی او دلته چې کوم د مذهب کوم تصور دی دغه په دایري کې بو دوی کالج تم تلی شي یونیورسيټي تم تلی شي مدارس سکولونو تم تلی شي زما خیال خدا دی چې هغه دغه حواله سره بندون نه دی لګولې د کاروبار په معاملاتو کې هم چونکه چې کله یو قوت سقوط کیږي او بل قوت په اختیار کې راځي نو با شینو باندې سمجوته کول غواړي با شینا وخت غواړي بعض ادارې نوی انداز سره اکسلریټ کول غواړي نو دوی دغه سي د انقلاب نتیریږي د وخت کی مشکل نتیریږي نو ما خیال دی چې دوه حواله سره د دغه انساني بشري حقوقو حواله سره اواز چوتول دا به لګ د وخت مخ کی وي خصوصا کله چې دوی دا منی چې تعلیم اهم دی لګ څنګه نرانو باندې فرض دی د ژوند تیرولو د پاره تعلیم درنګي جنکې باندې هم فرض دی دومره دې شي دا غزه یو خاص ثقافت ته یو خاص انداز دی په هغه دایري کې د تریوانو مخکینی دور کې هم زما خیال نه دی چې سو پابندي او پکې خو کا پابندي پکې وا نمونګي شری حواله سره هم د دې غندنه کو زګه په اسلام کې درنګي سپابندي نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې هم چې هغه تم د جهالت معاشره و یو د هغه زمانه آثار لا باقی وو خزی ډیر زیات جرأت سر راضی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هوی تپوس کوي مکالمه کوي دغه پلاس بیعت کوي आवाज شوته وي خپل حقوق لپاره نزوې مې چې موږ سره دایو خو چپټر دی موږ سره دایو خو وینډو دا چې دوی د اسلام نوم اخلي نو د اسلام په دایري کې موږ دوه سره خبره کولای شو دوه باندې موږ یو خبره ثابتولای شو دوی نه موږ دلیل غوښتلی شو نو کم اس کم په اسلام کې داسې نشته چې خزه د کار نه کوي یا خزه د تعلیم نه حاصلې وي که چرته دا خبره دوی کوي نو یقینا دا د انساني بشري حقوق نه هم خلاف دی او په خپل د خوګ مذهب اسلام نه هم خلاف دی
صحیح ډیره زیاته مننه مفتی صاحب چې وخم را کړو خوشاله اوسئ
مهرباني
د دې ویلي دونکو تاسو د دې وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري تاسو د مفتی او رگزی سے خبري واوریدلې په افغانستان کې طالبانو کوم فرمان چې د خزو په اړه باندې جاری کړی دی په دې اړه باندې په نور خبرونو کې هم خبره کیږي چې څنګه دوی د خزو د تعلیم په حق باندې د روزګار په حق او بیا د شانتي د وینا د ازادي په حق باندې غلي پاتې شوې دي خو زو د بل رپورت طرف ته چې په ټولنیزو رسنیو داوه شوې چې د پاکستان یو محکمه یو پوځي محکمه د بشري حقوقو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د سوارلس کلن بند سزا اورولې ده تر اوسه پوز یا د پاکستان حکومت په رسمي توګه ادریس خټک ته د سزا اورولو په اړوند سندي ویلي په دې اړه نور تفصيل لرته د پیښور نه د دیوا د خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوو
لطیفه پریدی چې د پېښور هایکورت کې تیر کال د ادریس خټک د مقدمه وکالت هم کړو وای ادریس خټک باندې پوځي عدالت کې مقدمه د هیواد د پټو رازونو د افشا کولو په تور کې چلول شوې ده خو وای هغه د هیواد هیڅ رازونه چاته نه دی ورکړي
ادریس خټک ته سزا ورکړه د افیشل سیکرټ اکټ باندې او کورټ مارشل جنرال کورټ مارشل 16 کال کې دی کوکنه
د خبر پښتونخوا د نوخار سیمې اوسیدونکي او د بشري حقونو فعال ادریس خټک په کال 2019 کې په 14 نومبر اسلام آباد نه د راتګ په وخت د سوابۍ انټرچینج سره نږدې نامعلومه وسلوالو تښتولی و. تیر کال د جون میاشت پورې هیڅ نه وه معلومه چې هغه چا تښتولی او چیرته دی، خو کله چې په نړیواله کچه د هغه د خوشي کولو غوښتنې زور ونیوه نو بیا د دفاع وزارت عدالت ته وویل چې ادریس خټک د پوځ په ولقه کې دی او د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1903 لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. په یاد مقدمه کې تور لګول شوی چې ادریس خټک د MI6 یو تن ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړي دي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې، امنیسټي انټرنیشنل او نورو سازمانونو وخت په وخت د هغه د خوشي کولو غوښتنې کړې دي او د هغه په جبر د بېدرکۍ عمل یې په سخته غندلی و. په پوځي عدالت کې د ادریس خټک وکیل خالد انور وایي تر اوسه ورته په رسمي توګه د پوځي عدالت نه د سزا په اړه سندي ویل شوي، خو چې کوم تن به ورته دغه سزا تایید کړي هغه یې د سهار نه ټلیفون نه اوچتوي او چې کله تایید شي په دې اړه به میډیا سره خبرې کوي.
دا هغه قانوني لار موږ سزا ده کنه په ملټري ایکس 1952 او 54 رولز دي کنه، هغه کې اپیل بکیږي رجسٹر اف اپیلز جی ایچ کیو تا. نو موږ سزا لاره شته چې موږ هغه وکړو او اوس هغه میاشت اخلي، دوه میاشت اخلي، هفته اخلي، ابه ډیسایډ کوي. هغه نه بعد دا به موږ های کورټ ته ریټ پټیشن کې راځو.
د ادریس خټک ورور ډاکټر اویس خټک دی وته ویل تر اوسه په سزا نه دی خبر، خو په کور کې غم او خفګان دی.
ډیفینیټلی دجی ټول نه دی خبره خدا ده چې مطلب ټول نه مخکې خو دی ته په کارو چې موږ خو اټ لیست خبر کړي دي او افیشلی دی موږ ته یو شی راکو کی ځکه چې موږ ته خو مخکې نیکسټ سټپ چې کول دی هغه موږ ته دی سره کې نو په غیر باندې دی کوم.
د جنوبی ایشیا لپاره د امینیسټری انټرنیشنل د کمپاینونو د برخې مشر عمر وړای چې په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلیو ادریس خټک په پښتونخوا کې او پخوانی پاتا کې د جبري بېدرکۍ او بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له دوی سره څو کاله کار کړی دی. د بشري حقونو وتلی فعال او دانشور ښاغلی افراسیاب خټک وایي د پوځي محکمې له لورې ادریس خټک ته سزا ورکول د پاکستان آئین او عدالتي نظام د ادارې په ضد عمل دی. په خپل یو ټویټ کې افراسیاب خټک وایي د ملکی دستور او قانون له مخې د هیڅ یو عام وګړي مقدمه په پوځي محکمه کې نشي چلیدلې. هغه د بشري حقونو په سازمانونو غږ کړي چې دا مسله په داخلي او خارجي توګه راپورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د خبري خبرونه لا دوام لري. د ادریس خټک ته د پوځي محکمې لوج چې کومه سزا ورول شوې ده 14 کاله بند سزا ده. په دې اړه باندې زموږ سره د بشري حقوقو فعال او په خپل اډوکیټ د وکیل دی فضل خان صاحب هغه موجود دی. د هغې نه په دې اړه باندې سړنه اخلو، معلومات اخلو چې په دې باندې قانون سوی ستړی مشي. په خیر راغلی فضل خان اډوکیټ صاحب.
ستاسو یو جهان مننه
فضل خان اډوکیټ صاحب. په ټولنیزو رسنیو دا دعوه شوې ده چې ادریس خټک چې د بشري حقونو فعال دی، وکیل دی، د هغې ته د پوځي عدالت د 14 کالو سزا اورولې ده. ادریس خټک د بشري حقونو د پاره کار کوو، پاکستان کې د پوځ په بشري حقونو چې کمی سرغړونې کولې په هغې باندې به نظر ساته، سارنه به کوله. تاسو په خپله یو وکیل یې، د بشري حقونو فعال یې، دې فیصلې ته تاسو څنګه ګوري؟
بالکل جی، دا یو ورځ بیا زویم چې د زمانی د دې وخت یو بیا یو تاریخ کې یو تور ورځ ده چې نن یو ځل بیا دا ثابته شوه چې په پاکستان کې انصاف، عدالت، قانون نشته. خاص طور باندې هغه خلکو د پاره کم چې د انساني، بشري، بنیادی حقوقو د پاره आवाज اوچتای هغه د پاره بالکل داسې دی چې د پاکستان ریاست کې د هیڅ قسم د قانون د یو شهري بنیادی حقوقو توقع بالکل نشته. د ادریس خټک صاحب کیس کتا سو ګوري دا اونګه لګوند د په تناظر کې لاړ شو. د دوه کال مخکې د نومبر میاشت کې ورکړې شو، وتختول شو، سرکاري خلکو پټ کو او بیا د دې فیملی د دې کور والا چې د پلټنی شروع کی، د دې معلومات شروع کو، نو دغه ادارو دغه حکومت انکار کولو چې مونږ ته خبر نه یو. او بیا شپږ میاشتې پس دغه ادارې چې کوم زمونږ د ملک د سالمیت داوی کوي دی دا اومنل چې دا مونږ سره دی او د دې باندې سه الزامات دي. نو قانون دا وایي چې کله هم یو کس تاسو گرفتار وي اغه نه مخکې به اغه ته داغه جرم کوي اغه ته خپل اف ای آر وړاندې کوي کم کمپلینټ دی کم پاغه باندې کم الزامات دي اوبه ورته وایي چې مونږ تاسو دې الزامات وړاندې گرفتارو او بیا اغه نه پس داغه بنیادی قانوني حقوق شروع شي چې اغه ته به د وکیل او د دفاع حق ورکړي. خو بدقسمتۍ سره د ادریس خټک په کیس کې دغه شی هیڅ مونږ نشو نو شپږ میاشتې بیا دا اومنل شو په دې باندې چې الزامات دي. او بیا داسې تاسو نن یو ځل بیا وکتل چې نن د میډیا په ذریعه باندې په پټو الفاظو کې داغه کور ته یا داغه په جنگلو یا داغه وکیل ته اطلاع ورکړي کیږي چې هغه مونږه سزا کو د ادریس خټک فرند دی جی.
او فضل خان ایڈوکیٹ صاحب په پاکستان کې داسې قانون شته چې سویلین به په ملټری کورټس کې محاکمه کیږي یا ټرایل به کیږي، که آیا داسې قانون شته نو دا د نړیوال قوانینو سره سمون خوري؟
دا ډیر امپورټنت سوال دی. او بدقسمتۍ نه اداري یا هغه واکمن وتونه دا نه غواړي چې د دې معلومات عام وګړي ته وشي، د دې معلومات د خلکو ته وشي. ګورې جی پاکستان کې زمون خپل یو کریمینل پروسیجر کورټ ته او پاکستان پینل کورټ ته دا غ لاندې پکار دی عام وګړو سره چلن وکړي شي کدا غیس جرم کې ملوثي نو عام عدالتونه دی هغه کې به پیش کیږي. باقی پاتې شو د فوج د پاره، فوج خپل پاکستان آرمی اکټ ته 1952 او 1954 دا غ لاندې هغه خلک چې کم په فوج کې نوکری کوي سرویس کوي په مختلفو یا داغه فوج سره ریلیټډ ایجنسو کې نو داغي د پاره جدا یو عدالت سیستم جوړ کړی شوی دی. او داسي د پولیس والو چې کوم یونیفورم اداري دي داغي خپل ډیپارټمنټل یو طریقې کار شته دي، خو د دې اطلاق په عام سیویلین باندې نه کیږي. د بدقسمتۍ نه په ادریس خټک چې کوم الزامات لګیدلی دي دا پیل ځل نه دی او نه دا پیل کسته چې دای په لګولې دي. دغه پوینټ چې کوم تو اشاره وکړه چې دغه سیویلین ته د سزا ورکولو اختیار فوج سره یا بل ادارې سره شته کنه، ځکه چې دغه خبره ثابت ده چې ادریس خټک چې هغه نه د فوج حصہ و نه هغه د حکومت یو برخه و نه هغه د حکومت لپاره کار کولو، نو بیا ولې دی هغه د دغه قانون باندې سزا دي؟ دغه پوینټ که تاسو ته یاد شي د تیر کال کال 2019 کې یو د فوج وکیلو لیفټیننت کرنل انعام الرحیم هغه همدغه طریقه باندې د کور ورکړې شو او هغه کم وکیل شو هغه مخکې د فوج د پاره دغه ادارو د پاره کار کولو او بیا د ریټایرمنت نه پس هغه اکټیویزم کولو هغه د جبري گمشوده خلکو د پاره د چې کم انفورس ډیسپیرنس وی دی خلکو کیسونه کول او نور داسې کیسونه چې هغه کې دغه ادارو ته خطر محسوس شو چې دې کستا زمونږه باره کې ډیر معلومات شته دي، نو هغه په دغه تور د کور او چت کو هغه هم داسې ورکړو. او بیا د هغه بچو چې کله کیسو په عدالت کې نو تقریبا یو شل ورځې پس په لاهور های کورټ دغه چې کوم داغي بنچ په راولپنډای کې هغه کسې د پندینو چتکړو، نو دغه پوینټ عدالت مخې تراغو
چې
هغه هم دغه تور لګیدل او چې د سره داسې رازونه افشا کړی دی او د جاسوسي کړی و د الزامات دا چې د په لیپټاپ کې داسې قسم معلومات د پوسټینګ ترانسفر، نو دا پوینټ سپریم کورټ ته ورسېدو. دغه کې فیڈرل گورنمنٹ پر سپریم کورٹ کی ډیر مشهور بینچ ہو بیا اگر ٹیم سارا جسٹس مشیر عالم او یحیی افریدی سے سره دا کیس لگی دلیو او دغه پوائنٹ الٹر او چتکڑے شویو چې آیا پاکستان ادارو سره سیویلین ٹرائل کولو اختیار شته که نشته، ځکه چې دا بیا متصادم شي.
څنګه چې فضل خان ایڈوکیٹ صاحب اخرانی پوښتنه وکړو لنډ او غونته جواب راکړي د وخت کمې هم دی. آی سی جی د پاکستان غږ کړی چې ملټری کورټس کې د سویلین محاکمه کیږي نه، د دې ټرایل دی نه کیږي، دغه دی بند کړی شي. نو کوم داسې خلک تاسو خو یاد کړل په خپل هم کو دا کوم داسې خلک دي کوم سویلین دي چې هغه ته پوځي کورټس کې سزا ورکول کیږي؟
ګورم دغه خو ظلم دی کنه. پکار خو دا و چې دغه فوجي کورټونو کې هغه خلک چې کم دهشتګرد وو دغه ملټری کورس بنیادی دا چې کم دی کورټ مارشل کوي دا خو صرف هغه ډیپارټمنټل کسان چې د چا خلاف سره کرپشن یا سره مسکنډکټ وو هغه د پاره هغه ډیسپلری یا نور سزا وي باقي چې ملټری کورټ فوجي عدالتونه کم جوړ شوی وو دا هغه وخت ختم شوی دی هغه نشته دی داغی بنیاد داو د ترخګرو د پاره کو ترخګر کو کولاو ګرځدی ترخګرو سره حکومت مذاکرات کوي ډیل کوي هغه مین سټریم پالیټکس تراولی هغه له چوکې ورکي هغه له عزت ورکي هغه له فینانس ورکي خود دې په اړه کې دغه ملټری کوډ په اړه کې دغه تور قانونو په اړه کې د هغه خلک چې کم مبارزه کوي کم د خپل بنیادو حقوقو غوښتنه کوي د معاشري لپاره د عوامو لپاره هغه سزا کوي
ډیره زیاته مننه فضل خان ډوکیټ شپ چې تاسو وخت را کړو
تاسو مننه
د ډیوا کتون کو اوریدونکو څنګه چې تاسو فضل خان ایڈوکیټ صاحب واورید په د ادریس خټک صاحب په اړه باندې کله چې مونږه په دې اړه باندې په 10 اگست باندې خبرونه کوله چې انفورس ډیسپیرنسز یا په زور د بد درکې خبره کول نو په هغه ورځ باندې زمو سره د ادریس خټک لور تالیا خټک و دا غي مونږ په دې اړه باندې پوښتنه کړې و چې تاسو والد صاحب چې کم دی پلارم چې کم دی هغه ورکشوي نو تاسو بیا د هغه سره ملاقات کی او کنه کیږي نو هغه په دې اړه باندې هغه سو ویلو تاسو ته وړاندې کوو
خبر اردو یا انگلش کی خبر ہونی نو ډیر زیاده مانیټر میټینګ وی او ډیر زیاده کم ټایم ته پاره وی خو هغه موږ پر ډیر غټ خبر وی بیکوز موږ لکه موږ اوه روچا هغه صحیح سلامت دی هغه لکه هغه صرف صرف په تکته نن دوه موږ ته پاره غټ غټ خبر وی چې موږ په باندې خوشاله یو خو اوس په 2 نومبر کې به بس اوس په دوه کال وشي او اوس په ورځ دې غي هغه کوټ هیرینګ چې دوه مغه اوکې مخکې کوي مخکې کوي او اس په دې سیزن سم موږ ته صدا انفورمیشن نه راکې چې ویلې او اوس مخکې سکیږي او دا لکه اوس خدا دې دوه کال به اوس پوره شي
تاسو ویل چې دوه کال به تاسو د پلار پوره شي چې په قید کې دی یا تاسو ورسره درې میاشتې بعد سلور منټو له ملاويږي تاسو په پښتو کې هم خبرې نشي کولای ورسره تاسو ته څه وجوهات یا تاسو وکیل چې کوم دی یا نور داسې قانوني چې کوم ماهران دي هغه تاسو ته څه وایي چې د دې په څومره عمر کې بده پته ولګي دا څومره عمر کې دا را خوشی کېدل شي
مشته څه پوره چې هر ځل مستقبل خبره ویل کیږي بکله ته دا څه خبره ده چې لکه ټول ته دومره زیاده دې باره کې لکه پته نه بکله چې سنگ اول هغه ویلی وکنه چې کله بکله کله سیویل کورټ کې وو او هغه ملټری کورټ ته اګولو نو هغه ټایم چې دې ټو لکه چاویل چې سپریم کورټ ته راځي چاویل سپریم کورټ ته نه ځي اور ای ویل سی ملٹری کورٹ کے بدا زر زر شی کو ملٹری کورٹ کے چدے اگر سیز دا نور نو 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 پوس فون کی اور ملٹری کورٹ کے او بہ مشتا پتہ اوم نہ لگی کنا اچھے چھ سکی گی اگئی سوئی اور اگئی گس کنڈیشنز دی اور اور دو منٹ ڈیڑھ زیادہ ٹائم شو ہو یوز اپ ہو رہے تھے اگے اگے سے رزلٹ ہمرا نے وستو نو مجھ کو جتے بالکل پتہ یاد ہے کہ ناس تھیو مشتا نس مشتا لگا نہ پتہ تھا چھ مکھ سے کی گی اور سنو
خطا سو وای چې تاسو ته پته نشته دی چې هغه کوم ملټری کوډ سلاټ شنو هغه تاسو ته نه پته نه لګی چې ساوري دنه کیږي تاریخ خټک به تاسو د حکومت نه د نړیوالو ادارو نه د بشري حقوقو چې کمی داری دي د هغې نه سوخت نه کوي د خپل پلار په حق کې
زه غواړم چې هغه لکه څنګه کې اکاونټیبلټی راولي زه غواړم چې کله چې دا 6 منت کله چې شروع کې دا شوی او فرست 6 منت کې موږ چې اس سم نه پته چې تاسو چت کړی دي چې سندېلو چت کړی دي څه شوی دي او هغه کډناپینګ تر شي او هغه ته هوځ د انټرنیشنل کرایم دي کنه ایون چې هو لکه هغه موږ ته ویلی موږ نو بیا موږ چې دوم دغه چت کړو وداوت ریزن کنه چې موږ څه عمر ویل دا مو انټرنیشنل کرایم دي انفورس چې پېمنت از یو کرایم دي صرف هغه کسر نه سوچ چت کله هغه فاملی سره بیکاز هغه یو سوچ لکا اگر پورا کور چ دیکھنا یو کا سنبھال کرو اور اگر کس چ اگر کس چ دیکھنا تاس نو چت چینو اگر اوم یو انٹرنیشنل کرائم دے نو از وارم چ اکاؤنٹیبلٹی اگر یا بلی کنا اور اگر از وارم چ اگر پدی باندې زیادہ فوکس کی اور اگر بل اس پوری نے پاس کرے دے دین پوسٹ از پیرنٹس اگینسٹ نو از وارم چ اگر بل پاس کی بیکاز
تالیا خټک بی بی ډیر زیاته مننه د خپل ځان خیال ساتي. د وایس اف امریکا د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري. څنګه چې تاسو د فضل خان ایډوکیټ سره په دې اړه باندې خبري واورید د درس خټک سره په اړه باندې حکومت کڅه هم دا خبره کړې ده یا دا خبر مخه تراغلی ده چې هغه د درس خټک سره د په جاسوسۍ په تور نیولې ده. خو د هغه وکیل وی چې تر اوسه پورې هغه افیشلی یا چې کوم دنو هغه ته په دې اړه باندې څه نه دي موصول شوی. په دې اړه باندې بیا نور چې کله معلومات راشي به تاسو خبرو. خو وزو د بل رپورټ طرف ته په میډیا باندې نظر لرون کې اداري وایي چې په پاکستان کې صحافیان او خبريالان د دړکو تشدد به درکه کېدو او وجنې د خطر سره مخ دي. دغه اداري وایي پاکستان کې میډیا د فشار او بندیزونو ښکار ده او د یو منظم سنسرشپ لاندې خبريالان او مین سټریم میډیا کار کوي. خو بلخوا ډیر داسې صحافیان شته چې هغه وس یوټیوب او نور سماجی رسنیو ته مخه کړی ده او د هغې لارې صحافت کوي او خلک یې خوښوي هم. په دې اړه باندې د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال وقار احمد رپورټ را لېږلې تاسو ته وړاندې کوو.
د رسنیو څاړونکي پاکستانی او نړیوالې ادارې وایي دا مهال پاکستان کې خبريالان او صحافیان د امریت په ماحول کې کار کوي او دوی د یو منظم سنسرشپ، دړکو، تاوتریخوالی، تشدد او د بیان په ازادۍ د بندیزونو سره مخ دي. په پاکستان کې صحافیان او خبريالان وایي دوی د پاره دا وخت یوټیوب یا وزنې هغه چینل یا پلیټ فارم پاتې دي چرته چې دوی په هر موضوع خبره کول غواړي نو د یوټیوب د لارې کول شي. متی الله جان وای دے هم یو اغا خبریالانو نه دے چې د پاکستان ٹی وی چینل باندې په بندیز دے. متی الله جان وای د دې بندیز رستو اغه یوټیوب چینل ته مخه کړی دا.
کسی اور میڈیا کے ادارے میں مجھے جاب کی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی.
کوم بلا میڈیایی ادارے کې ماته هغه وخت د نوکری موکا نه تر لاسه کیدلا. دا هغه وخت د فوز بیان میجر جنرال آصف غفور په ملٹی میڈیا زما انزورونه وچلول او زما په اړه غیر ذمہوارانه تورونه پورې کړل چې د ریاست او فوز پر ضد دی. هغه وخت بیا ما د ځان د پاره د ایم جی ٹی وی په نامه کال 2019 د فروری میاشت کې د یوټیوب چینل پرانستو.
یوټیوب چینل لانچ کیا.
د ویډیو خبرولو سماجی رسنۍ په نن سبا وخت کې د پاکستانی خبريالانو د خوخي پلیټ فارم دی کوم چې دا وخت د پاکستان د تاریخ د ټولو نه بدترین سنسرشپ او قد قانونو سره مخ دی.
مین سٹریم میڈیا خپل ادبار بیلی او خلق زیاتر خبرونه د سماجی رابطو وی پانو نا تر لاسه کوي. د ملک میڈیا د حکومت د لوري د اشتہارات د لاري او د پیمرا قانون د لاري کنټرول دی او دې سره ایف ای ای فشار هم دی. د حکومت لخوا په مالکانو دباو دی خو په سوشل میڈیا دا سه هیڅ نشتا.
پاکستان کې یو خوا کا مرکزی رسنۍ یا مین سټریم میډیا د بندیزونو سره مخ دي نو بل خوا آنلاین رسنۍ خلکو ته د غي په بدل کې د اظهار او بیان ازادي ورکوي. په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد د تشدد 30 پیښې شوې دي خو تر اوسه د یوې پیښې مجرمان هم نه دي نیول شوي. اسد علي تور هم هغه پاکستانی خبريالانو کې دي چې په سماجی رسنیو فعال دي او سمو د وړاندې پرې په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا یو برید هم شوی وو.
د هیواد چې کومه میډیا ده په دغه سنسرشپ ډیر زیات شوی او ډیر داسې معاملات دي چې پاکستانی میډیا کې نه شو رپورت کوله نو ما د دغه سنسرشپ پر ضد جګړه روانه وساتله ځکه چې مونږ خبريالان یو. زمونږ دنده هم دا ده چې ولسته کره خبر ورسوو نو ځکه د دغه سنسرشپ پر ضد ودریدو لپاره مو د یوټیوب لار خپل کړه.
اسد علي تور وای ز په سماجی رسنیو د خپل چینل د لارې هغه حقیقتونه وړاندې کوم چې په مین سټریم میډیا د خبرولو اجازه نه وي او هم دا وجه ده چې د خلکو پکې دلچسپي وي. هغه زیاتوي
په تیرو سلورو کلونو کې په پاکستانی میډیا د خبرونو سنسر کولو دغه لړۍ تر دومره زیاته شوه چې راته ویل کېدل د دغه سړی پر ضد خبر نشي رپورت کوله د دغه اداري پر ضد خبر نشي جوړوله او چې کوم خبرونه به لاسته هم شل هغه به بیل خورولو هم داسې پرې خوده شو.
د یوټیوب لخوا د کال 2019 خپور کړی شوی یو رپورت وای چې خبرونه په هغه اتو ډومبي موضوعاتو کې یو موجوده چې پاکستان کې خلک د یوټیوب د لارې ګوري. نصرت جاوید چې د پاکستان یو نوموړی صحافی او څېړونکی دی وای چې حکومت مین سټریم میډیا په خپل کنټرول کې اغستې ده او همدا وجه ده څوک چې بنیادی صحافت کول غواړي نو هغه د یوټیوب مخه کړی ده.
چونکه مین سټریم میډیا په جگہ
په مین سټریم میډیا هغه جرنالیزم کوم ته چې مونږ بنیادی جرنالیزم یا صحافت وایو هغه ډیر محدود شو. په دې وجه چې چا کې همت ته او کار کول غواړي هغه د یوټیوب مخه وکړه. زما خیال دی کدی حکومت لګنور وخت تیر کړو او مضبوط شو نو دوی به یوټیوب او نور سماجی رسنو باندې هم هغه عمر کنټرول غواړي سمره چې دوی مخکنه په میډیا ترلاسه کړي دي.
یو خوا پاکستان کې صحافیان او خبريالان د دھڑکو تشدد بے درکه کېدو او وژنې د خطر سره مخ دي نو بل خوا ډیر داسې صحافیان هم شته چې هغه نور هوادونو کې پناه اغستیدا. پاکستان کې د میډیا د سارنې او حقوقو لپاره کارکونکو یو اداره وای چې په تیرو شپږ کلونو کې صدرې دیش صحافیان وژل شوې دي خو تر نن ورځ پورې په دې وژنو کې ککړ یو هم مجرم نه دی نیولې شوی. بلخوا د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودھری وای چې په پاکستان کې میډیا خپ آزاد کار کوي. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې په پاکستان کې په میډیا بندیزونه نشته او پاکستان کې میډیا د اورپایي هوادونو نه زیاته آزاد ده. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا ډیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام، یوټیوب او په ټویټر په ټلګرام باندې هم فالو کولای شئ. او د بل رپورټ طرف ته چې په داسې حال کې چې حکومت د نړیوال مالیاتي فند سره کېدونکو لوزنامې شرطونه پوره کولو لپاره زمینی بجټ دراوستو اراده لري او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د بجټ سوري خزانه وزارت ته لیږل شوې ده، مخالف ګوندونو د حکومت دغه ګام رد کړی دی او دای د ولس لپاره د ګرانۍ یو بل بم ګرځولې. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
دغه مینی بجټ کې به شپږ کرابرو په مالی ایڈجسٹمنٹ او د خرڅو کمی راوستل کیږي. د ټیکس اسانتي واپس اخستو سره به حکومت ته 3.5 ارب روپۍ ترلاسه شي. نړیوال مالیاتی اداره IMF د 2.5 ارب روپۍ د ټیکس ګامونه اخستو هیله مند ده چې پکې ټیکس اسانتي ختمولو او پرڅ شیانو ټیکس زیاتول شامل دي. دغه ګامونو څخه جنوري کې IMF بورډ له اړخه د 1 ارب کس ترلاسه کول د پاره با لارا هوارسی. مخالف ګوندونه د حکومت د وړاندې کېدو څخه وړاندې د زمینی بجټ ردوي او ګرانی په ضد یو ځل بیا پر سړکونو راوتو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری دیوا سره خبرې کوي. نو مطلب دا
کوم ایمه شرطونه په مطابق کوم د زمینی بجټ راولي دا دې د حکومت فلسفه دوی و نه ښکاري.
د پیپلز ګوند مشر شیری رحمان د ټولنیز رسنیو ویب پاڼې باندې خپل یو ټویټ کې لیکي، ایڈجسٹمنٹ خرڅو کې کمی او ټیکس اسانتیاو کې کمی راوستل به بې روزګاری او ګرانی زیاته کړي او ولس به د نور ستونزو سره مخ شي. حکومت شپږ سوه ارب روپو د مینی بجټ بم پر ولس را غورځوي او دا د IMF ته هیلو تر مخه پریکړې کیږي. تلی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی مشر شباز شریف د یو بیان د لاري ویلي د زمینی بجټ او نوي قانون سازي څخه حکومت د IMF لپاره د مالیه را غونډونکي کارنده جوړ سوی دی. د پاکستان اقتصاد به اوس د نړیوال مالیاتي ادارو په لاس کې وي. جماعت اسلامي هم زمینی بجټ رد کړی او د ډلی مشر سراج الحق ویلي د $10 د پاره د کام هرڅه خرچ کړی سوی دی. د ولس په لاسونو کې دا وخت د IMF او نړیوال بانک سولنی دی. پی ټی آی مافیا ته تحفظ ورکړی دی. بل پلو تا ته د خزانه سلاکار شوکت ترين وینا ده چې نوی ټیکسونه به نه لګول کیږي او په څه داسې شیانو به د ټیکس اسانتیاوي ختموي چې پر عام ولس بیا اثر نه غورځي. څېړونکي وایي د مالی کال 2022 څخه وړاندې دغه زمینی بجټ راوستو څخه به د پرمختګ پر بجټ بد اغېز غورځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د کال 1992 راهیسی ملګری ملتونه 3 دسمبر د مازورانو د حقونو ورځ په توګه المانزي. د پاکستان د نورو خارونو سره سم په چمن سرحدي خار کې هم مازورا کسانو د مازورانو عالمی ورځ په مناسبت یو احتجاجي لاریون کړی او د حکومت څخه د خپل حق غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې پاکستان کې مازورانو ته د ژوند اسانتیاوي نشته دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د چمن نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان د نورو برخو سره سره د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې هم دغه وخت مایوب کم مازوران کم دي. هغه په دغه نن د عالمی ورځ په مناسبت سره دي هم د نن راوتلي دي ته دغه احتجاج کوي. آیا د دې کوم غوښتنې دي چې هغه دغه وخت حکومت پر دغه غوښتنو باندې عمل درآمد نه کوي؟ د دې سره نور خبرې کوو.
مانم نیک محمد مردا غوړ مټول مازوران دراغون شوی دي سرکاري ادارې زمردا خواست دي مړ مازوران د کری په سرایو کې دي. مړ مازوران تعلیم لري خو مثال دغه نور سره کیږي کم تعاون نور سره کیږي. مشک ډیر غریب غریب مازوران زموږ خدای نارینه په کورو کې د زنانې ست مثال دغه لاسونه په شی کار نه کی پولیو په مشک ست وای زموږ سره ګورمنټ تعاون وکي زموږ ناراواري په تعلیم کې موږ ناراواري زموږ د غریب غریب خلکو ناراواري ګورمنټ زمر سره بای خپل تعاون وسه مړ مازوران غیر انسانان خدای پیدا کړی بای زمشتم د انسان په سترګه وکتل سي
تاسو هم انسان بو دي موږ هم انسانان پیدا کړی ولا پاک مړ ته بای د انسان په نظر وکتل سي. اوس راځم دغه د مازورانو د اتحادیس کوم مشر دی نه د مشر دوست هغه دغه وخت دغه احتجاج مشرک د سره بنور خبري وکو.
یقینا سره عادي صاحب د 13 وزیر اعلی چې هغه 5% د کوټه ورسول دا وخت د یو خبري بیان پرې د شی محدود دی په عمل کې دا نه دی راغلی. نو زمر د ګورنمنت صدا ته وایشتي کوم بچان چې تعلیم نه لري دا غو د پاره د هنر یو ترتیب جوړ سي دا وخت مش په خپل خپل مدد اپ کیته یو اداره خلاصه کړی ده چې پاغه کې و مازور بچانو ته کمپیوټر ورز دکو د سلای مشن ورز دکو
مت پر روزګار باندې بهاله سي
دی پر روزګار باندې
دغه و دغه د مایوب سکم د مازورانو د انجمن سکم مشر او انیت بشر دوست د مشتو ویل سي په بلوچستان ایالت کې دغه مازورانو کوم کوټه شته هغه 15% ته هم د ایالتي حکومت رسولې دي بیا هم برغه که څه هم د پاکستان د شپږم مستر شمیرنې د مرکزی تاریخ مطابق دغه وخت په پاکستان کې کم د مازورانو تعداد شول سوی دی هغه 40 میلیونه شول سوی دی. خو بیا هم کوم عالمی اداره ده د بیچو هغه دا وایي چې کته دنیا او پرسنټیج د آبادی پرسنټیج د بسټې ته وکتل سي هغه په پاکستان کې 10 میلیونه ده. نو بیا هم د تکدی په دومره لوی تعداد کې په پاکستان کې مایو په دغه وخت سره حکومت پاکستان د دې لپاره په سرکاري ملاتړونو کې د 200% پورې سکم کوټه دغه میشې ده او په ټول دولت کې مختلف انجوز کوم دي هغه د دې د بحالې لپاره د دې لپاره د شت د بحالې لپاره د دې لپاره ملاتړونو د بحالې لپاره هم کار کوي. خو بیا هم نن د عالمی ورځ په مناسبت د دې راوتی دي دغه وخت په احتجاج باندې لاس پورې کړی نه یوازې په چمن سره کې شار کې دي بلکې د بلوچستان ایالت په مختلفو شهرونو کې هم دي دا وخت نن ورځ د خپل عالمی ورځ په مناسبت د احتجاجونه وکړه او د حکومت څخه دایره او مستنده څه دي کوم د ملاتړونو کوټه ده د دې د علاج درملنې کوم سہولیات هغه دی باید ودې ته ورکړل شي. خو تر اوسه پورې حکومت یوازې دا وایي چې د فارته ملاتړونو باندې بس کوي نور د دې د علاج د سیاست په اړه دوسر په تمه کوي. نعمت الله صاحب دې ریډي وا چمن.
بلخوا تاسو کله چمن د مازورانو د احتجاج خبر واوري د پاک خیبر پختونخوا کې د مازوري سره مخ کسان سوای اغي د نړیوالې ورځ په مناسبت سره سویلې دي دغه درته د پیښور نه د ډیوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
پیښور پریس کلب کې د مازورۍ سره مخ کسانو خبري غونډه روانه ده. له دغه غونډې یو ګډونوال احسان الله داودزی ډیبه ته وایي، که څه هم نن ټوله نړۍ کې د مازوره کسانو ورځ مانځل کیږي، خو موږ به دا ورځ خیبر پښتونخوا کې د احتجاج او ویر په توګه مانځو. د کوم لوی علت د تیرو اوو کالو راسي صوبایي اسمبلۍ کې د مازورۍ سره مخ کسانو د حقونو په اړه د قانون نه منظورېدل دي.
تو قانون کې زمګار سپراتی دی، هغه کې زمګ د حقوق ټول خبرې لیکل شوې دي. دین علاوه مونږ ته د جاب امپلایمنت مسله ده، جاب کې مونږ ته ډیر غټ مسلې دي. مونږ دین علاوه اکسسبیلیټی مسله ده، بلډینګ کورس چې کوم دین هغه نه اپلای کیږي، هغه کې مسلې دي. دین علاوه مونږ نورم چې حکومت کم فنډونه دي یا سپیشل کم آلات دي، ویل چیر وغیرہ، دغه ټول سیزونو کې مونږ ته مسلې دي او مونږ هیڅ قسمه مطمئن نه یو دا موجوده د کارکردګۍ نه.
دا خبری غونډې په وخت ګڼ شمیر کې راټول شوي مازور کسان ویلي کا په لنډو ورځو کې له دوی غوښتنو مطابق ډیسیبلټی رایټس نومي قانون اسمبلۍ نه منظور نه کړی شو، نو د احتجاج سره به د اعلی عدالت دروازه ټکوي. شکیل خان د مازور کسانو اتحادی بیان دی. ډیوه ته وایي دا حکومت چې وغواړي په یو ورځ کې د خپلو مفادو دپاره ګڼ شمیر قانونونه اسمبلۍ نه پاس کړي، خو د بده بخته موږ د هیچ چا په پام کې نه یو.
دا حکومت دا وایو چې په خپل قزان د پر اورډیننس فیکٹری هغه کولو کړي دا کړه چې سي پکار وي د صدر صاحب د کور نه روړي، مطلب دا دی چې هیڅ په خاطر کې نه راولي، نه پارلیمنت او نه چې کوم دی اپوزیشن او نه چې کوم دی نور سیزونه. او یو دا واحد دا ډیسیبلټی ایکټ بل دی چې دا دی پینډینګ کړی دی د تیرو وو کالونه، په دې باندې مونږ سر کله یو دیوال سره وو، کله بل دیوال سره وو.
دا مازوری ښکار کسان وایي د چا په اوګو بار جوړېدل نه غواړو، خو باید موږ ته د حکومت د وعدو تر مخه سرکاري ملازمتونو کې 4% کوټه او د تعلیم او سفر اسانۍ برابر کړي. عبدالواجد د مازوره کسانو د پاره یو خیریه اداري مشري کوي. وایي اسد کیسر ډیره ترقی وکړه. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ وروسته د قومي اسمبلۍ سپیکر جوړ شو، خو اووه کاله وړاندې مازوره کسانو سره شوې ژمنې سر ته ونه رسوله.
نن سبا د نېشنل اسمبلۍ سپیکر دی، دلته د کی پی سپیکر وو، هغه مونږ سره دا وعده کړې وه چې زما خپل لورم ډیسیبل ده، دا به زه لازمي پاس کوم انشاءالله. خو انفارچونیټلی هغه هم دارې د کی پی اسمبلۍ په وجه نیشنل اسمبلۍ ته ورسېدو، خو زمونږ هغه بل تر اوسه د اسمبلۍ فلور ته لا نه دی رسېدی. او که رسیم نو اله ورسی چې لا ډیپارټمنټ والا ښه کوتره کړي، اجه کوم مصور ته مونږ ویلي کوم مشکلات از مونږه غرسته وباسي وي د امپلیمنټیشن نه.
بل لوري ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د سوشل ویلفیر قائمه کمیټې غړي رابعه بصری وایي د مازور کسانو د پاره په قانون سازۍ ډیر توندی سرکار روان دی، او تمه ده چې روان کال به دا قانون پاس کړی شي. زیاتوي ډیسیبلټی اکټ د قانون وزارت د لوري د ځینې نقطو پورته کولو له کبله د ځنډ ښکار و. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوی لیدونکو، تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور باندې، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیستئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د کره معلوماتو، بې پلوه خبرونو او څېړنو لپاره د ډیوا سره اوسئ. ډیوا تاسو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې هم فالو کولی شئ. که تاسو د ټلګرام، د انسټاګرام او د ټویټر چې کوم ایپس دی هغه ډاونلوډ کړئ، پکې خپل آی ډی جوړ کړئ او بیا ډیوا وی وی ډیوا فالو کړئ، نو دغه باندې به تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. بیا په فیسبوک باندې تاسو مهمه ویډیوګان چې کوم دی هغه کتل شي په مهمو موضوعاتو باندې چې کوم خبرونه کیږي هغه تاسو کتل شي په یوټیوب باندې هم او به خپل ملګرو سره هم شریکول شي په دې اړه باندې به نور خبرونه هم تاسو په یوټیوب په ډیو باندې کتل شي د دې خبرونه وخت پات رسیدل د زنه سورلا خان د دې خبرونه پروډوسر دان رشید او سلمان یوسف زئی او د دې انجینران تاسو نه اجازه غواړو ته خدای پامه
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلومات